የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም ደ ራዲዮ መጀሌ ፈዴ ገና ኪ ፈዴ ባራኪ ኸበሪ አውሬቺ ፊልሶፋኖ ሳይንስ ፖሃኖ ደምዘኪ አውጀብዮ ደ ኸልቀት ባራኪ ፖ ሙኽተሊፉ ፒሪዮ ኪ ቸዌሊዲ پنګلستان کې ډېر افغان ژورنالیست حنان حبیب زایبا د یو آنلاین پوهنتون او تحقیقاتي مرکز د جوړولو لپاره د خپل ملګرو د هڅو په اړه کې معلومات راکړي.
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر دي. دا یو غیر دولتي او ولسی ټولنه ده، علمي ټولنه ده.
درویش دورانای خپل یو نوی نسم را اوروي. د کابل پوهنتون داروا پوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی د خپلو نویو ژباړو او د علم النفس په اړه په افغانستان کې د وسنو پښتو ترجمو په باره کې خبرې راته لري. د سپمونکي درځي په نوم یو خوش حکایت هم لرو.
د چې د سپما سره وو کړای شپې په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګندلو، په بخي وهلو تیر کړه.
د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د یو زرو یو شپه د پښتو ترجمې دویم کتاب له چاپ راووت. دغه ترجمه چې استاد معصوم تکړی په 404 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد خبرندوی ټولنې لخوا خبره شوې ده. یو زرو یو شپه چې د عربي نکلونو یو کلاسیک شاهکار ګڼل کیږي، اول پلا استاد محمد انور نومیالی په پښتو وژباړله، خو د ژباړن د وفات په وجه کار نیمګړی پاتې شو. او اوس دا د استاد معصوم هوتک د ژباړې د بشپړولو په نیت د دغه شاهکار اثر 200 مخونه پښتو کړي دي. استاد معصوم هوتک د 1001 شپه نور حکایتونه هم ژباړلي چې وروسته به چاپ شي. تاکل شوی دا چې پر روان اوړي کې په کابل کې د ابوالمعالی مرزا عبدالقادر بیدل د 300 تلین په مناسبت د بیدل پیژندنې یو علمی سیمینار جوړ شي. د باختر اژانس له راپور سره سم د دې سیمینار د جوړېدا لپاره یو کمیسون ټاکل شوی او مقدماتي کار یې پیل کړی دی. دغه کمیسون له پوهانو غوښتنه کړې ده چې که دې سیمینار ته د مقالې اورولو نیت لري، نو په کار ده چې مقاله د جوزا تر لومړۍ نیټې پورې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اړوند کمیسون ته وسپاري. له بلې خوا په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیانو فیصله کړې ده چې په دغه ولایت کې د بیدل کور په نوم یو مرکز جوړ کړي. د بیدل کور د جوړولو مقصد دا دی چې د دغه ولایت ځوان شاعران او ادب دوستان د ابوالمعالی بیدل هنر او فکر سره لا زیات آشنا شي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس محمد دین خاهانی بختر اژانس ته ویلي دي چې د بیدل د کور په جوړېدو سره به د بیدل خوانی دود یو ځل بیا وغوړېږي. د یو بدخشي ادیب غلام محمد آتش په قول بیدل په اصل کې د بدخشانو او د افغانستان خلک د دري ژبې د دغه ستر شاعر د فکر او هنر اصلي وارثان دي. د کابل په کتاب خار کلتوري مرکز کې د درې کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې شوې. په دې مرکز کې په دوو بیلو غونډو کې د عبدالله هاشم ناصری د تنظونو د ټولګې او د نبی الله امیل د نشئی چرګې او په وینو سری جامې او د غراز د سید زابلی د شعرونو د ټولګې مخکتنه وشوه. په دغه غونډو کې چې د کابل او ولایتونو یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، په ذکر شو ټولګو خبرې وشوې او د لیکوالو هڅې یې وستایل شوې.
په بریتانیا کې یو شمیر افغانانو په پښتو ژبه د یو آنلاین تحقیقاتي مرکز او آنلاین پوهنتون د جوړولو هڅه پیل کړې ده. په انګلستان کې ډېره ژورنالیست حنان حبیبزای وایي چې د دې تحقیقاتي مرکز او پوهنتون د جوړولو مقصد بداوي چې د افغانستان د ځوانانو د علمي معیار له اوچتولو سره مرسته وشي. له حنان حبیبزی سره د صالح محمد صالح د مرکې د اورېدو بلنه درکو.
حبیب زای صاحب، په دې ورستیو کې تاسو یو علمی ټولنه جوړه کړې ده چې یو پاڼه هم لري او په دې پاڼه کې ځینې علمي لیکنې هم خپروي. تاسو دغه اقدام کله کړی دی او په کوم هدف؟
دا خو په دې وروستیو وختونو کې چې دلته زه راغلم زده کړې ما وکړې، نو ما ته معلومه شوه چې د علمي څېړنو دپاره یو نړیوال سیستم شته دی. نو د دغه نړیوال سیستم په پام کې نیولو سره دا راوژباړه پښتو ژبې ته لکه چمتوم که پښتو ژبې ته، څه چې په نړۍ کې څوک تحقیقات کوي د علمي تحقیقات که د ټولنپوهنې په اړه دي، سا پوهنې یا ژبپوهنې په اړه یا د انساني علومو په اړه، دا ټول د یو سیستم لري. په دې سیستم کې به تا چې دا مواد چې را ټولې، نو دغه سیستم له مخې به شنې. افغانستان کې زموږ هېواد کې له بده مرغه داسې و چې خلک پوهان زخ ډېر دي، موږ نه وایو چې نشته، خو زموږ پوهان چې دي دغه سیستم نړیوال چې دی دې له مخې لیکنې نه کوي، د دې لپاره نړۍ کې دومره د اعتبار وړ نه دي. نو دغه سیستم موږ پښتو ژبې ته راواړو، هڅه کوو چې د دې سیستم له مخې پښتو ژبه کې یو داسې کتابتون آنلاین انټرنیټ د لارې جوړ کړو چې هغه هر سړی وکولای شي، هر لیکوال وکولای شي، یا د پوهنتون استاد یا د اووم صنف ښوونځي زده کوونکي نه نیولې تر پی ایچ ډي پورې چې یو سړی زده کړې کوي، یا یو پروفیسر چې غواړي لیکچر جوړ کړي، یا یو خبریال چې غواړي هغه د تیوریګانو مختلفو د ژورنالیزم د مختلفو بېلابېلو تیوریګانو او قاعدو په اړه معلومات ولري، نو موږ غواړو چې دا په پښتو ژبه کې جوړ کړو.
حبیب زای صاحب، په افغانستان کې ځینې نورې ادارې هم دغه سیسته چې علمي کارونه کوي یا ځینې څېړنې کوي، خو اکثره وخت چې دغه د علمي ادارو تایید له ځان سره ونه لري خلکو ته وزن کم ښکاري. تاسو په افغانستان کې د علوم اکاډمي یا ځینو نورو علمي ادارو سره په ارتباط کې یاست چې د خپلې هڅې له هغوی سره همغږي یا هماهنګ کړي؟
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دی دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر. دا یوه غیر دولتي او ولسي ټولنه ده، علمي ټولنه ده، او دا موږ غواړو چې افغانستان کې هم راجستر کړو، لکه د لوړو زده کړو وزارت سره یا هرې مربوطه ادارې چې هلته یې راجستر کړو. د علومو اکاډمۍ سره زه فکر نه کوم، هغوی سره کار کول چې دی یو څه وخت اړتیا لري، ځکه چې هغوی سره باید موږ کار وکړو چې دغه سیستم نړیوال سیستم چې دی دا دوی ته هغه ځای پوهانو محققین چې دي هغوی ته وروښیو، هغوی ته یو قناعت ورکړو، بیا هغې نه وروسته موږ کولای شو علومو اکاډمۍ سره په ګډه کار وکړو. موږ درې کلونو کې غواړو چې یو علمي یو وړوکی غوندې کتابتون جوړ کړو، چې مثلا ته که کله راځي زموږ ویب سایټ ته، نو مثلا ټولنپوهنې په اړه یو چشمه یو څه باره کې غواړي چې یو مقاله وګوري، نو تا ته شپږ اووه مقالې همغې اړوند څه چې تا ته په کار دي هغې باره کې راشي، یا کتابونه. نو موږ غواړو لږ تر لږه یو څه مواد برابر کړو. نو درې کلونو نه وروسته موږ داسې اراده لرو چې افغانستان کې هغه زمونږ کلیوال چې په لرې پرتو سیمو کې پراته دي تر دولسمه زده کړې کړي دي، هغوی ته موږ د برتانیا په سټانډرډ باندې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړو. که چا پوهنتون ویلی وي هغه ته ماسټري زمینه برابره کړو، او که چا لکه دولسم صنف ویلی وي نو هغوی ته د لیسانس. موږ دا ښوونځی دوی کور ته ورولو د انټرنیټ د لارې نه.
نن ستاسو دغه ټولنه یو آنلاین کتابخانه یا آنلاین کتابتون دی، او که آنلاین پوهنتون، او که یا د اسانتیا برابرون کې؟
دا اصل کې خو دا یو آنلاین پوهنتون دی موږ چې راجستر کړی دی، خو دا کېدای شي موږ یو جرنال ورته جوړ کړی دی چې آر ایس ایم سی جرنال نومېږي. اوس موږ غواړو دا درې کلونو پورې چې دا لیکوالانو سره پښتانه چې دي دوی سره کار وکړو، چې دوی دغه هغه ته سیستم ته متوجه شي او دا را خپل کې خپلو لیکنو کې وکاري. نو هغې نه وروسته بیا موږ غواړو چې زده کړې هم په دې کې شاګردان هم دغه کړو، جذب کړو. یو کابل کې مثلا موږ کولای شو کابل پوهنتون سره په ګډه کار وکړو، مثلا قندهار کې د قندهار پوهنتون سره. موږ دلته متخصصین لرو، دغه زمونږ یو ځوانانو یوه ډله ده چې هغوی پی ایچ ډي کړي دي او دلته یې ماسټري کړي دي په امریکا، په اروپا او جرمني دي هیوادونو کې، او دغه نړیوالې تیوریګانې او قاعدې چې دي دا د دوی زده دي په اړوندو هغو کې برخو کې، لکه د فلسفه او نورې څېړنپوهنیزې قاعدې چې دي دا ټولې دوی زده دي. اوس دوی کولای شي چې مثلا د ټولنپوهنې په برخه کې کله چې د حکومت او خلکو په منځ کې ولې مشکلات دي، د دې لپاره موږ ډېرې هغه لرو دا قاعدې او تیوریګانې لرو چې موږ کولای شو موږ آډینس چې دي یو شی په پام کې چې دا زموږ د عام خلک نه دي، زموږ آډینس چې دي دغه تعلیم یافته خلک دي چې موږ غواړو د خلکو له زامنو سره کار وکړو، له ځوانانو سره چې ښوونځیو ته راځي یا پوهنتونونو ته راځي او له استادانو سره. لکه افغانستان کې غټه ستونزه دا ده، تاته معلومه ده چې زموږ ژبه باید یو علمي بنسټ ولري. علمي بنسټ هغه وخت موږ جوړولی شو چې دغسې یو انسټیټیوشن چې موږ جوړ کړی دی داسې نور ځوانان راټول شي خپله برخه کې هر څوک جوړ کړي، لکه طب په برخه کې یو د طب ډاکتران راشي جوړې کړي، انجینرۍ په برخه کې انجینرۍ هغه راشي پوهان راشي جوړې کړي.
د علم کاروان هم ډېر په چټکۍ سره مخ ته روان دی، کال په کال په ټکنالوژي کې په ساينس کې ډېر پرمختګونه راځي، دغه راسي په ژبه کې هم ډېر نوي اصطلاحات په انګریزي کې راځي. تاسې دغه نوي اصطلاحات چې کله خپلې ژبې ته راوړوي د چا څخه په دې برخه کې مرسته غواړي؟ داسې با صلاحیته کسان تاسو مخکې یادونه وکړه، خو د ژبپوهنې په برخه کې هم داسې کسان لري چې دغه د نویو اصطلاحاتو د جوړولو صلاحیت ولري؟
دلته څو پوهنتونونه دي، د برطانوي پوهنتونونه، هغو سره موږ کار کوو. هغه پوهان چې دي انګریزان دي که څه هم، خو موږ هغوی سره کار کوو. د کاونټري پوهنتون دی او دلته لیز نور پوهنتونونه دي، او استاد زیار چې دی پوهان مجاهر احمد زیار، هغه زموږ یو وتلی ژبپوه دی، هغه موږ سره دی. او نور کسان چې دلته ژبپوهنه کې پوهېږي هغوی موږ سره دي. موږ چې کله یو ټکی پیدا کوو لکه سټرکچرلیزم، دا یو فکر دی، فلسفي فکر دی چې دا سوسور، هغه سوسور په نامه یو کس دی چې فردیناند سوسور، هغه د ژبپوهنې په برخه کې د دې بنسټ ایښی دی. اوس موږ پښتو ژبه کې سټرکچرلیزم لپاره یو ټکی نه لرو، نو د دې لپاره موږ کېناستلو دې ته دوه ټکي غوره کړي، یوه ډانیز والا ډانا او یو رغښت والا رغښت. موږ په پښتو کې همدې ساختمان ته ویلای وایو.
تاسو فکر کوئ چې دغه اصطلاحات به په ټولنه کې ومنل سي؟
دا خو عامو خلکو نه موږ تمه نه لرو چې دا په ټولنه کې ومني. هغه کسان چې دا د لکه د لیک ژبه ده، د ادبیاتو، لکه ته چې کله ادبیات تولیدی لیکې څه، دا اصطلاحات باید وکاروي. او هغه کسان چې کلو بانډو کې دي هغوی دپاره اوس موږ دوی نشي کولای چې دا را خپل کړي.
دغه ستاسو پوهنتون حبیبزای صاحب آنلاین پوهنتون د خپل خدمات خلکو ته د پیسو په مقابل کې وړاندې کوي او کوړیا وي؟
په انګلستان کې دا پوهنتونونه یو فیس لري. ته چې کله موږ سره درس وایې د بیلګې په توګه، نو ستا پرچه موږ نه ګورو. دلته یو بورډ دی، د امتحان بورډ، هغه ته موږ ستا پرچه ورکوو، هغوی به نمرې ورکوي. نو د دې لپاره چې دوی دغه پرچه ګوري، د ستا یا د ستا هغه اسایمنټ ګوري، یا د مقاله یا هغه تیزیس ده، دوی دې مایند بدل کې یو پیسې اخلي. او موږ دې لپاره مثلا استادان چې راغواړو چې مختلف هغو کې دې لپاره یو لږ اندازه پیسې پکارېږي، خو موږ کوشش کوو چې افغانستان د زموږ افغانان چې دي هغه دي غریب دي او ډېر بېوزله خلک دي، کوشش کوو چې یو دغه لږ اندازې سره د دوی دپاره یوه لاره چاره برابره شي د زده کړو، چې دوی وکولای شي زده کړې وکړي او دا نړیوال د قاعدې او تیوریګانې او معیاري لیکوالي او معیاري پوهنه ترلاسه کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی نظم د هغه په خپل ژغ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوري.
زده عنوان دی پیرو کې پټره مې. رماوی د کور پر بیټ باندې پنده، عربس شخوند وهی بیغام پروت وی موڑ وی، یو پیغل لنگ میشی پا کلوشی، دا شدو لوشی لخاور سخ جوڑ وی، دا غلوشی تکو گوری لورایا، دا شدو تر یو عام لوشی چوڑ وی، زکا ڈک شی جراو دا پا زڑکی وایی، دا سنوی چی وستارا سخ واوڑی، جرو لارا سی چی دا دنن یوسی، پا بلشی کی خالی کری بیای راوڑی، د کشتی په خوا میده میده رہی وی، دا ڈک لوشی ور سرا پا آغا خواوڑی، شای آڑا سی دا وقت گورا پا چکی، دیر بعد سی پرمزکا را گزارا، شو دیوی پا خڑو خواو رو گڑی سی وی، لوشی مات وی او وطلی وی لکارا، دا لخاور خړه پړه سی راپورته په دا ډول لکوي چې شرمساره د دې دربې سی تر غوږ په داسې حال کې چې یو مور خپل یوه بل کار ته وي ناسته هغه کار پر هغه ځای هغسې پرېږدي ځان راورسوي دې لره په ځغاسته خو چې جر دلته د ماتلو شو ټوټو ته هېڅ یې پام نشي د دې خوش سوي لاسته پرې راسره سوي وایي سترګې دې وې چرته څه په ورځ دې سابل د اسمان ستوري د دې زړه غواړي خو زړه کولای نسي چې په دا رنګه جواب کاندې خوله پوري چې زموږ دغه شپونکی دا مخامخ چې دی ولاړ او زموږ دا ننداره ګوري د له ډېرې مودې وروسته ولامبلې نن و داسې لکه دا چې بل سړی وي چې یې ځیر شوم سرو او سپینو اننګو ته دا مې زړه ته نه لوېده چې دا بدی وي زما ده ته مخکې دا رنګه خیال نه و چې به داسې په ایرو کې پټ غمی وي خو چې نن مې ورته پام شو نو کتل مې په بیا بیا د دقامت د دکړه وړه ته دا پر سپین ډګار چې داسې شوم غزاره دا مې هم سترګې ور واوښتلې ده ته د شیدو لوښی خو لاړ شو دړې وړې اوس دې خدای پېښوي خیر زما و زړه ته د شیدو لوښی خو لاړ شو دړې وړې اوس دې خدای پېښوي خیر زما و زړه ته
شرف الدین عظیمی په کابل پوهنتون کې د ارواپوهنې یو ځوان استاد دی. دی نه یوازې محصلانو ته درس ورکوي بلکې غواړي چې عام خلک هم له ارواپوهنې سره بلد شي او دې مقصد ته د رسیدو لپاره ژباړې، لیکنې، ویناوي او مرکې کوي. له شرف الدین عظیمی سره د نورګل شفق د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
عظیمی صاحب، په سر کې به دغه وروستي کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي د هغوی په اړه به راته ووایه چې په کومه برخه کې دي؟
بلنه مننه. دوه د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه دي چې تر ډېره بهده پورې د فکر د روان او ذهن یا باور او آند بحثونه او خبرې راڅېړي را برسېره کوي. لومړی کتاب پر نفس د اعتماد درس اصل دي چې دا د ډاکټر علیرضا ازمندیان کتاب ده، او دویم د فکر ټکنالوژي ده چې دا اصلا درې کتابه دي په درې ټوکو کې خپل لیکوال لیکلي او ما دا په یو کتاب کې راټول کړي. او دا کتابونه په ډېره ساده ژبه ما کوشش کړی چې دا په هغه ژبه چې خلک پرې پوهېږي، ځکه چې دا اروایي بحثونه ډېر عام بحثونه، ډېر کورني بحثونه، ډېر ټولنیز بحثونه دي. په جلال آباد کې د مازدیګر کتاب پلورنځی دواړه چاپ کړي.
په خپل نفس د اعتماد
درش اصله
په دې خو یو څه د سړي فکر رسیږي چې خو یو داسې څه به پکې ذکر شوی چې یو څوک په خپل نفس باندې اعتماد او باور پیدا کولی شي. خو دغه فکر ټکنالوژي دا سړی لکه په فکر کې اچوي چې دا یعنی څنګه
بله. دا کتاب ډیر بحث دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو د خپل استعدادونه، خپل وړتیاوې او خپل هغه توانایي چې موږ په خپل وجود کې لرو هغه څنګه کولای شو وغوړو، څنګه کولای شو برسېره کړو. دویمه برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو یو کمال ته ورسېږو، موږ څنګه کولای شو واقعا د یو انسان هغه صفات چې یو انسان باید ولري هغه په ځان کې پیدا کړو. درېمه برخه دا ده چې څنګه کولای شو موږ ځان سره مینه وکړو. دا نن په ځوانانو کې یو لوی مشکل ده. دا نه یوازې دا چې د ځوان نسل ستونزه ده، د موږ د سیمې یا د خلکو ستونزه هم ده. یعنی موږ تل د تاریخ په اوږدو کې په ځان باور نه ده کړی، په ځان هم حساب نه ده کړی، له ځان هم څه نه دي غوښتي. په دې کتاب کې ډېر د فکر په ځواک، د باور په ونډه، د روحي په اغېز، پر نفس د اعتماد، دا هغه موضوعات دي چې په دې کتاب کې په بېلابېلو متنونو کې، په بېلابېلو کرښو کې په خلاص ډول، یعنی دا کتابونه په ځانګړي ډول ده. د فکر د ټکنالوژي کتاب ډېر الهامي کتاب ده. یعنی یوه کرښه یې کېدای سي د یو انسان ژوند ته بدلون ورکړي، چې موږ کولای سي یو حرکت ته، یو خوځښت ته، یو بدلون ته، یو تحول ته د موږ په دننه کې په ځانګړي ډول په فکر کې ټکنالوژیکي غوندې یو انفجار او یو تحول راوستل دي، بدلون رامنځته کول دي.
عظیمی صاحب، تاسې په خپله هم یو ارواپوه یې، د ارواپوهنې استاد هم درس هم ورکوئ. ښه به نه وه چې دغسې موضوعګانو باندې تاسې په خپله یو څه لیکلي وای نسبت دې ته چې وی ژباړی او یو څه را نقل کوي؟
بله، ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. ما خپله په خپلو پلانونو کې دا فکر کړی چې نور به نه ډېر کوشش کوم چې هغه فرمولونه، هغه څه چې بهرنیان یا د موږ د ټولنې بهر خلک خلک لا خپل گاونډیانه کی هغه خپل ټولنه کې تطبیق کم او پاتوا د لیکنو کار اوس هم زه لډیرو مجلو سره رادیوګانو سره شخصي ټلویزیون سره زپونه کې تقریبا یو خبرونه لرم چې خپل یعنی یو خبرلګې د ازادي رادیو ده چې ما ډیر هڅه کړې چې د تان د څنګه د نیمه نړۍ او ورته نور خبرونه آتا د روختیا د ژوند شتمنی د ټولو خبرونه کې یعنی په ډول ما په یو بحث باندې یو خبره باندې یو رڼایي اچولې
د ارواپوهنې په برخه کې لیکنې هم کیږي کتابونه هم چاپیږي ژباړل کیږي هم لیکل کیږي هم څه مودا وړاندې یو دوه کتاب چاپ شوی یو ارواپو لیکلی وو ډاکټر نجیب زاخلوال دغه کار څنګه روان دی
خوشحالي سره چې زه تر اوسه پورې لوغ ژباړونه چې په افغانستان کې سوي دي په ارواپوهنه کې زه خوشاله نه یم ځکه چې ارواپوهنه یو ډیر پیچلی بحث ده یو ډیر مبهم یو ډیر له رازونو او موضوعاتو نه ډک بحث ده ډیر اصطلاحات دلته پټ شته ډیر اصطلاحات دلته په علمي ډول شته چې هغه موږ په علمي ډول د اصطلاحاتو په شکل پیژنو او هغه چې کله ژباړونکی ژباړي یوازې هغه ژباړې ته نظر کوي او ژباړي
لکه تاسو ویل ارواپوهنه په خپل ځینې خاص اصطلاحات لري لکه ایګو سوپر ایګو دغه ځینې اصطلاحات لري تاسو په خپل یعنی غواړی هم دغه اصطلاحات په کتابونو کې راوړی یعنی وې نش باړې یو عام شي یعنی دا غواړی کا یو داسې بدیل اصطلاح ورته پیدا کړي چې هم دغه معنا ورسې
بله مشهور ارواپو فروید وایي چې شخصیت دریا ناصر لري چې اد ایګو سوپر ایګو دي په تاسف سره چې دغه ایرانیان د نهاد من او من برتر په نامه ژباړي خو هغه ډول چې دوی خپل هم په دې عقیده دي او نور اروپایان هم د خبره نه سره مني چې دوی وایي چې دغه اصلاحات صفر دی وایي او هغه ژباړ چې ایرانیان کوي دا سم ارخ نه سره لګي زه خپل په دې عقیده يم چې موږ هغه اصلاحات په علمي اصلاحات خپل استه هغه موږ باید په خپل شکل وساتو
او به یو څه تشریح کړي چې قربان
او که نه ساتو هم به ژباړو هم به توضیح او تشریح ورکو مثلا د ډیپریشن ستونزه موږ اوس دې ته خوشحالي هم یلی سو خپګان هم یلی سو ژور خپګان هم یلی سو اندېښنه هم یلی سو هر څه ورسره تشویش هم ورته یلی سو خو اصلا ډیپریشن اصلا ژور خپګان ده خپګانونه عادي خپګانونه موږ لرو ډیپریشن هغه ژور خپګان ته وایي هم دسې د استرس موضوع ده د فشار موضوع موږ حتی په فشار کې چې دا په ادري ژباړل سوی دا خپله یو مفهوم نه لګي څه پاتې سوی چې په پښتو کې موږ هغه بیا وژباړو دغه اصطلاحات که زه په دې نظر یم چې که وساتل سي ښه به وي خو بیا هم که کار ورته کیږي باید په مسلکي ډول په دې فکر وسي یعنی هغه مسلکي کارپوهان باید دوی ته اصطلاحات را پیدا کړي
او وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې د دغسې آثارو خصوصا په ارواپوهنه برخه کې چې چاپیږي اهمیت یې څومره دی څومره اغېز به
د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه دا پوښتنه که له لیکوال وسي او په ځانګړي ډول له نشراتي موسسونه وسي چې د اروپایي کتابونو څومره بازار لري دا کېدای سي هغوی ډېره ښه درته جواب کړي او ما سره یعنې ډېر خلک د دې کتابو زه په نه یعنی زه خپله نه یم په خبر ادرس غواړي چې دا چیرته دي له کوم ځای لاسته راوړو او هلته هغه نشراتي موسسه هم وایي چې دا کتابونه ډېر بازار لري اوس زه په دې عقیده یم که زه د یوه امریکایي ارواپو د یوه ترکي ارواپو د یوه هندو ارواپو د یوه پاکستاني ارواپو د یوه ایراني ارواپو کتابونه راواخلم کور کې کېږدم هغه مطالعه کړم خپل محیط لخپل ټولنې او لخپل دین له فلټر نه تیر کم او هغه به خلکو ته ورسوم تر دې به ښه شی هیڅ نه وي
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
سپمونکې درځي زموږ د دیونې د حکایت نوم دی چې فریدا سیفی لولي
سپمونکې درځي ونو یو وخت یو درځي وو او دا درځي ډیر تکړه وو د پسپما کې هم ډیر تکړه وو هیڅ شی نه ځای کاوه یو ورځ یو لوی شتمن له یو توپ ټوکر سره ورته راغی ورته وویل خدری شیراته جوړ کړه خو اوجوره بدر کړم درزی کرای شپه په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنڈلو په بخی وهلو تیر کړه او چې سهار مرڅیره وهله خدری شی تیار و تیر خدری شی شتمن ډیر خوشحال شو خو اوجوره ورکړه او پاتې ټوکر یې درزی ته ورپرې خوت درزی د پاتې شوی ټوکر په باره کې فکر وکړ د چې د سپما سره وو کرای شپې په غوڅولو په بیاتی کولو په ګنڈلو په بخی وهلو تیر کړه او چې سهار مرڅیره وهله لپاتې شوی ټوکر خله کوټ جوړو درزی کوټ د ځان لپاره جوړ کړی و وای غوست. هر ورځ به یې اغوست تر هغو پورې واغوست چې بیخي زوړ شو. کوټ چې لخې ووت او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه کوټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله، له پاتې شوي ټوکره ښکلې کورتۍ جوړه وه. درزی کورتۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه، وایې غوسته، هر ورځ یې اغوسته تر هغو پورې واغوسته چې بیخي زړه شوه. کورتۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زړې کورتۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله، له پاتې شوي ټوکره ښکلی واسکټ جوړ و. درزی واسکټ د ځان لپاره جوړ کړی و، وای غوست، هر ورځ یې اغوست تر هغې پورې واغوست چې بیخي زوړ شو. واسکټ چې لخې ووت او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه واسکټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله، له پاتې شوې ټوکره ښکلې ټوپۍ جوړه وه. درزی ټوپۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه، په سر یې کړه، هر ورځ یې په سر کوله، تر هغو پورې یې په سر کړه چې بیخي زړه شوه. ټوپۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زړې ټوپۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله، له پاتې شوې ټوکره ښکلی دسمال جوړ و. درزی دسمال د ځان لپاره جوړ کړی و، ور وایې خیست، په جیب کې کیښود، هر ورځ یې ورخیست، او تر هغو پورې ورسره و چې بیخي زوړ شو. دسمال چې له خې ووت او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه دسمال د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله، له پاتې شوې ټوکره یې ښکلې تڼۍ جوړه وه. درزی تڼۍ د خپل کمیس لپاره جوړه کړې وه، په کمیس پورې وګنډله، او تر هغو پورې په کمیس پورې ګنډلې وه چې بیخي زړه شوه. تڼۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. درزی ورنه دا ځل دا کیسه جوړه کړه.
د ازادي راډیو مجلې د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په تیر خبرونه کې مو واورېدل چې یوازې ادیانو نه، بلکې فیلسوفانو او ساینسپوهانو هم د دنیا او بشر د خلقت په باره کې نظرونه څرګند کړي دي. په تیر خبرونه کې موږ دې ځای ته راورسېدو چې په فیلسوفانو او ساینسپوهانو کې ارسطو یو لومړی کس و چې د سمندرونو او غرونو د پخواني حالت او خلقت په باره کې د خپلو مشاهدو په اساس خپل رایه بیان کړه. د دې خاورینې کورې د عمر او خلقت په باره کې له ارستو څخه رانیولې تر راتلونکو 2200 کلونو پورې، یعنی د چارلس داروین تر وخته پورې، د مختلفو مفکرانو او پوهانو د نظریو په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
تر ټولو زور سند چې موږ لرو په هغې کې د ارستو یوه لیکنه ده چې وایي په هغه ځای کې چې نن غرونه دي په هغې ځای کې بحرونه وو، او په هغه ځای کې چې بحرونه دي په هغې ځای کې غرونه وو. او د دې خبرې استدلال هم دا کوي چې سینونه له غرونو راکې وځي، او د غرونو په سر موږ داسې شیان ګورو چې د بحري حیواناتو اډوکو ته ورته دي. نو دا نشي کېدلی چې دا شیان د سینونو غرونو ته خېجولي، ځکه چې سین راکې وځي خېجي نه، او دغه شیان چې هلته پراته دي او په بې شمېره کچه پراته دي. نو دا په دې معنا ده چې په دغه ځای کې یو وخت کې بحر و. دا د ارستو د نظریې یوه برخه ده.
دا د خلقت په حیثه کې د یوه فیلسوف یوه لومړۍ خبره ده،
یوه لومړۍ خبره ده. تر هغه وروسته د روم په وخت کې رومي فیلسوفانو بیا هم د خلقت په باره کې خبرې کړې دي، او حتی داسې نظریې هم راړاندې شوي دي چې دا سیندونه چې له غرونو نه راکې وځي دا بحر ته راځي. بیا د غرونو په منځ کې داسې لارې دي لکه د بخاري دریڅې، او دغه د بحر اوبه بیرته په دغه لارو باندې د غره سر ته خېجي او بیرته راکې وځي. نو چې هغوی بیا دا خبره هم ورسره تشریح کړې چې په همدې خاطره ځینې د بحري ژوند نښې موږ د غرونو په سر ځکه لیدلی شو چې خو دغه اوبه د بیخ د لارې ورختلي دي. مګر عامه نظریه او منل شوې نظریه دا ده چې سیندونه بحرونو ته راځي، د بحرونو اوبه د لمر په واسطه په بړاس بدلیږي، بیرته آسمان ته ځي، د باران په شکل باندې بیرته ځمکې ته راکوزیږي، او دغه جریان تل تر تله دوام درلودلی دی. نو دا هغه نظریې دي چې منل شوې نظریې دي، خو د انسان د فکر دپاره پکې ځای نشته، د انسان پوښتنو ته جواب نه وایي، او د انسان د مشاهداتو سره اکثره وخت سر نه لګي.
په قدیمه زمانه کې
کله چې د رنسانس په وخت کې په 15مه پیړۍ کې د ځمکې او د انسانیت په اړه فکرونه شروع شول، او هغه نظریات چې کلیسا په وچ ډول وړاندې کړي وو هغه د عقل په تله وتلل شول، نو دلته ډېرې زیاتې پوښتنې را پیدا شوې. په دې پوښتنو کې څو پوښتنې ډېرې مهمې دي. یوه دا چې سیندونه شته، غرونه شته، درې شته. موږ چې ګورو دغه درې چې جوړې شوې دي دا د اوبو د بهېدلو په اثر جوړې شوې دي، نو حتما دلته اوبه بهېدلې چې دا درې په دغه شکل جوړې کړې دي. اوس که موږ ګورو چې د غره په سر باندې چې یو ویاله بهېږي یا یو سیند بهېږي هغه په کال کې څومره خپل بستر ژوروي، او هماغه مقیاس موږ راواخلو او په دې موجودو غرونو او درو باندې تطبیق کړو، نو دا درې به په څومره وخت کې جوړې شوې. خبره په لسګونو زرو کلونو ته وځي. نو بیا هم د هغه د خلقت موضوع چې په یو مشخص وخت کې رامنځته شوې ده، 6000 کاله پخوا یا 8000 کاله پخوا، یو څه تر سوال لاندې راځي. مذهبي عالمانو هم په دې برخه کې خپل کار کړی دی. د جیمز اوشر په نامه باندې یو آیرلندي کشیش دی چې هغه یوه تاریخي پیښه چې په تورات کې هم راغلی ده، د تورات په د وروستیو کتابونو کې، چې هغه د بخت النصر له خوا د بیت المقدس نیول کېدل دي. نو دا خبره د په سلګونو ځایونو کې ثبت شوې ده. دای یو دقیقه پیښه شمېرلې، او د دې په اساس کوم کلونه چې په تورات کې او په زبور کې او په نورو آسماني کتابونو کې راغلي دي هغه ورسره یو ځای کړی دي. بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی دی چې خدای پاک ځمکه او آسمان د میلاد نه مخکې په 1300 کال کې د اکتوبر په 28 د یکشنبه په ورځ پیدا کړی دي، او انسان یې د اکتوبر په 25 خلق کړی دی. انسان یې د جنت نه پس لاغې چې ممنوعه میوه یې وخوړله او د خدای مغزوب وګرځېده د نومبر په 10 د دوشنبه په ورځ راایستلی دی. د نوح طوفان د ده په وینا په 2348 کال کې د میلاد نه مخکې پیښ شوی دی. د پیښې په دغه ډول باندې سر تنظیم کړي دي.
دغه آیرلندي عیسوي عالم څه وخت تیر شوی دی؟ کومې زمانې دی؟
دی په 1531 کې پیدا شوی دی او په 1456 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هم د رنسانس زمانې سړی دی.
رنسانس زمانې سړی دی. دا پوښتنې کېږي او د پوښتنو لپاره دوی باید ځوابونه پیدا کړي. په 18مه پیړۍ کې طبي علوم ډېره وده کوي. طبي علوم د څو خاطر ډېره وده کوي. یو دا چې په دغه وخت کې د طبیعي منابعو استعمال ته ډېر ضرورت دی. د سکرو کانونه راایستل کېږي او د سکرو په کانونو کې ډېر داسې شیان کتل کېږي چې هغه د ژوندیو موجوداتو نښې دي، او طبعا دغه موجودات اوس په نه په سترګو کېږي.
فوسیلونه یې مطلب
فوسیلونه دي. نو دلته یو سوال پیدا کېږي، هغه د غره په سر باندې فیصله پیدا کړل، دغه لپاره خو یو لار پیدا شوله چې پلین ویل چې د ځمکې د لارې چې بیرته اوبه جګېږي هغو وړي دي. یا په همدغه وخت کې په اروپا کې داسې یو نظریه وه چې دا هغه مایان او هغه بحري حیوانات دي چې خلک چې زیارتونو ته ځي په خپلو پښو د ځان سره یې د خوراکي په توګه وړي او هلته ترینه پاتې کېږي. خو دغه علمي نظریات نه وو او د علمي څېړنو په اساس باندې په دې باندې پوښتنې رامنځته کېږي. یو ډېر ستر عالم چې په طبي علومو کې ډېر لوی لاس لري، جورج کوویه نومیږي، فرانسوي عالم دی. په 1988 کې زیږیدلی او په 1922 کې مړ دی. هغه د ژوندیو موجوداتو کالبوتونه څیري کوي او د دوی داخلي ارګانونه یو بل ته سره پرتله کوي او د هغې په اساس دا یو نتیجې ته رسیږي چې د دغو ارګانونو تر منځه ورته والی شته او دا ورته والی د ټولو حیواناتو سره نږدېوالی ښکاره کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د غوی تر منځ شته، هغه ورته والی د انسان او د مار تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د ماهی تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د حلزون تر منځ نشته. حلزون چې فکر کوم چې پښتو کې ورته غواګۍ وایو، یو وړکی حیوان دی چې د اوبو په غاړه ژوند کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د یو بل لوی موجود تر منځ پیدا کیږي، هغه د انسان او د چینجی تر منځ نشته. نو دا ثابتوي چې انسان او چینجی سره لري دي، انسان او څاروی سره نږدې دي. د دغې مفکورې په اساس او بل دا چې دی په دغه وخت کې د ځمکې قشرونو ته ګوري، که تاسو یو غر ته وګورئ د غر تیږې داسې دي لکه د کلا پسخې یو د بل د پاسه ایښودل شوي دي. ډېر کم غرونه دي چې په یو شکل باندې د یوې تیږې نه جوړي. دغه پسخې چې جوړې شوي دي، دغه پسخې د ځمکې د تکامل په دوران کې یو وخت کې د اوبو په منځ کې خاورې وې چې دلته کوټ شوي دي. د دغو خاورو د منشا په اساس چې ده د لرې ځای راغلي که د نږدې ځای راغلي، میده خاورې راغلي که غټې خاورې راغلي، کاڼي ګټې ورسره راغلي دي، د دې شکل بیل دی. مګر د دغو پخصو تر منځه مونږ د ژوندي حیواناتو نښې نښانې هم پیدا کوو او دغه ژوندي حیوانات سره یو بل ته ورته نه دي. نو په دغه اساس دا مفکوره پیدا شوله چې موجودات په یو وخت نه دي پیدا شوي
او ډېر پخواني دي.
او ډېر پخواني دي. دلته بیا دوه د حل لارې پیدا کېږي. یو دا چې موجودات خدای یو وار پیدا کړي دي او د تاریخ په زمان کې نور بیا خدای په کلاس نه وهلې او دوی په خپله د ژوند په اوږدو کې بدل شوي را بدل شوي دي. او بل نظریه دا ده چې نه، د خلقت پروسه په هماغه یو وار نه ده درېدلې، په دوامدار ډول باندې خدای بعض شیان پیدا کوي او بعض شیان له منځه وړي. نو دا د 18 پیړۍ او د 13 پیړۍ او د 19 پیړۍ د شروع هغه حاکم فکر دی. په همدغه زمان کې یو بل فرانسوي پوه جورج لوی بوفون چې په 1900 کې زیږیدلی او 1900 کې مړ دی،
هماغه چې د سبک په باره کې مشهوره خبره کړې ده چې سبک یعنی شخصیت،
هماغه سړی دی. دی د مقایسوي اناتومۍ په برخه کې چې د کوویه کارونو ته وده ورکړې ده، دغه ورته والی ډېر زیات سره ګوري. او د ده دپاره دوه خبرې ډېرې ستونزمنې دي. یو دا چې یو شمېر عالمان دي چې فکر کوي مګر واقعیتونو ته نه ګوري.